کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ځان وژونکو حمله کې 15 تنه ملکیان وژل شوي. افغانانو تاسو وکړه وای د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشر وژل شوی او د مصر د حکومت ملاتړي او مخالفان د پاتون دوهمه کلیزه لمانځي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان چارواکي وایي نن سهار د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله وشوه او ملکي کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د تګاب ولسوال عبدالقدس صافي ازادي راډیو ته وویل حمله نن سهار د تګاب ولسوالۍ په بازار کې وشوه. 15 کسان پکې مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا والی مهراب الدین صافي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. ځان وژونکي په سراچه موټر کې چاودنه وکړه. ټپیان د تګاب او د بالی روغتونونو ته انتقال شول. دا یوه ډېره زړه دردونکې پیښه وه. ټول قربانیان ملکیان دي. هیڅ ډول دولتي تاسیسات، د ملي پوځ یا ملي پولیسو تاسیسات دلته نشته. ویل کېږي چې ځان وژونکي د ناتو ځواکونو یو اکمالاتي کاروان په نښه کړی و خو هدف ته ونه رسېده. د ناتو په مشرۍ آیساف ځواک ویاند وایي په حملې کې د دوی عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغې ځان وژونکي حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او وایي په دې برید کې د امریکایي ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ او 12 سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د القاعده شبکې او طالبانو یو مشر وژلی. د ایساف ګډې عملیاتي قمندانۍ په یو اعلامیه کې ویلي دا کس ولي نومېده چې په سیمه کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ اړیکې ټینګول، وسلې انتقالولې او د ځان وژونکو لپاره انتحاري واسکټونه هم برابرول. ایساف ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سیمه ییز مشر د نیولو خبر هم ورکړی. د امریکا پوځ د افغانستان یو خصوصي هوایي شرکت تاجکستان ته تا د اپینو د قاچاق په تور په تور لس کې شامل کړی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي د امریکا د مرکزي قوماندې مشر جنرال جیمز ماتیس امر کړی چې د دې هیواد پوځیان باید له کام ایر هوایي شرکت سره هیڅ ډول قرارداد ونه کړي. ورځپاڼې د امریکا د پوځ د یو بل جګپوړي مامور جنرال ریچرډ لونګو خبر هم راخیستې چې وایي د امریکا متحده ایالات له هغو شرکتونو سره چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي سوداګریزې معاملې نه کوي. د کام ایر هوایي شرکت رئیس ازمري کامګار د امریکا دا راپور رد کړی او وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د کلکو امنیتي تدابیرو له امله بهر ته د نشه یي موادو وړل ناممکن دي. د تورخم جلال آباد لویه لاره د بې اسنادو مسافرو پر مخ بیا تړل شوې. په تورخم کې د افغان کمیسار مرستیال سمونیار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې پاکستاني چارواکو له نن سهار راهیسې د هغو مسافرو پر مخ دروازه تړلې چې پاسپورټونه یا نور قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي په تورخم کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي خو دا مهال په دې اړه رسنیو ته څه نشي ویلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر د حکومت ملاتړي او مخالفان په ټول هیواد کې راټولېږي او د حسنی مبارک د اوږدې مودې واکمنۍ د ختمولو لپاره د پاتون دوهمه کلیزه لمانځي. مخالف سیاسي مشر محمد البرعادي په یو بیان کې ویلي زه په ټولو غږ کوم چې د مصر په هرې برخه کې راووزي، په مظاهرو کې برخه واخلي او وښيي چې انقلاب باید بشپړ شي. مخالف اعتراض کوونکي په قاهره کې د 2011 کال انقلاب مرکز تحریر میدان او د جمهوري رسد ماڼۍ ته نږدې راټول شوي دي. تمه ده چې د حکومت ملاتړي د جمهور رئیس محمد مرسي په مشرۍ لاریون وکړي. د پنجشنبه په شپه د حکومت مخالفانو په تحریر میدان کې امنیتي ځواکونو د ډبرو گزارونه وکړل او پولیسو اوښکې بهونکي غاز استعمال کړ. جمهور رئیس مرسي د پنجشنبه په ورځ په یوه وینا کې په خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د انقلاب کلیزه دې په سوله ییز او مدني ډول ولمانځي. له عراق څخه راپورونه وایي په مرکزي خارګوټي فلوجا کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه درې تنه سني مظاهره کوونکي وژل شوي. عیني شاهدان وایي عسکرو د حکومت ضد مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد چې د ډبرو ګزارونو یې کول ډزې وکړې. د روغتون مسؤلان وایي د وژل شوو په بدنونو باندې د ګولیو ټپونه ول. د 13 دسمبر میاشتې راهیسې د عراق په بېلابېلو برخو کې سنیان د نوري المالکي شیعه حکومت پر ضد مظاهرې کوي. دوی وایي حکومت سنیان ځوروي او د سیاست له ډګر څخه لرې کړي دي. استرالیا له خپلو اتباعو څخه غوښتي چې سمدستي د لیبیا له بنغازي ښار څخه ووزي. استرالي چارواکو په مالي کې د فرانسې د پوځي عملیاتو له امله په بنغازي کې د یو خاص ګواښ خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ برېټانیا، جرمني او هالنډ خپلو اتباعو ته ویلي وو چې په عاجل ډول له بنغازي څخه ووزي. او د چک جمهوریت د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهمه او وروستۍ پړاو نن ماسپخین پیل شو. رای ورکوونکي به د جمعې او شنبې په ورځو د پخواني صدر اعظم میلوش زیمان چې د سوشل ډیموکرات ګوند مشر دی او د بهرنیو چارو د برحال وزیر کارل شوارتسنبرګ ترمنځ چې د ټاپ 09 ګوند مشري کوي یو انتخاب وکړي. د چک د جمهور ریاست د جنوري د 12 او 13 په انتخاباتو کې زیمان او شواتسنبرګ لومړی او دوهم مقام حاصل کړو. دا لومړی ځل ده چې چکان په مستقیم رای سره جمهور رئیس ټاکي. په تیرو وختونو کې به پارلمان جمهور رئیس ټاکه. تمه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وړونکي د شنبې په مخام معلوم شي. د چک اوسنی جمهور رئیس واسلاف کلاوس دوی 15 کلنې دورې پوره کړي او د قانون پر اساس باید واک پرېږدي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امریکا د یو چارواکي لدی خبرداري وروسته چې د افغانستان راتلونکي انتخابات ته هرومرو شفاف ترسره شي څه وایي. دا به هم واوري چې امریکایي پوځیانو د افغانستان په کامیر هوایی چلند تور پوری کړی چې د مخدر موادو قاچاق کوي. د دې هوایی چلند یو مسؤول دا تور په کلکه رد کړ. د غزنی د اندړ ولسوالي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبان ورته وایي مظاهرې وکړي.
مالی پولیس من چې تر دې تر دغه مخته تاسو د اندړ ولسوالي ته ورسي، غزنی ته ورسي، کابل ته ورسي، سمګ له دې خلکو چې ډیر تنګ یو.
د هلمند د کجکی ولسوالي یو اوسیدونکو وایي
هغه ظلم چې د کجکی د ولسوالي د ماری پر برابر باندې سوی دی هغه بالکل د افغانستان په سطح باندې به هم نوي سوی.
د څه ظلم دی وړاندې به په خبرونه کې واوري. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو لروانې خبرونه اوریدلی شئ. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې حمله شوې ده او ځانوژونکي حمله شوې او ملکي کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش صاحب، دا پیښه په تګاب کې په کومې سیمې کې شوې ده او تلفات څومره دي اوس؟
نن یو ځانوژونکي حمله د قلعه سالې په سیمه کې د تګاب ولسوالۍ تر سره شو چې په نتیجه کې تر 13 کسان مرګ ژوبله درلوده چې د چارواکو په وینا د ټول قربانیان ملکی خلکو دي.
څنګه دغه حمله په کوم مشخص پوځي مرکز باندې شوې ده او کنه د بازار په منځ کې؟
طالبان چې د حمله مسولیت په غاړه اخیستی ده، هغه وایي چې د امریکایي ځواکونو ته هغه هدف درلوده. بیا په سیمه کې یو سرک عمومي سرک دی، عامه غزای هغه حمله تر سره کړی ده.
په خبر کې مو دا خبر درلو چې 15 کسان پکې مړه شوي او 10 ټپیان دي. اکثر په دغه مړ او ټپیانو کې ویل کېږي چې ماشومان هم دي. تاسو په مشخص ډول خبر لري چې د ماشومان شمیر څومره دی؟
د سیمه ایز چارواکو مسؤلین، امنیتي مسؤلین البته هغوی ټینګار کوي چې ټولو کسان چې مرګ ژوبله دي هغوی ټولو ملکي وګړو دي او تر 10 تنه کسان ماشومان دي. یو جنکۍ چې هغوی مړ شوې ده، ټولو 10 تنه کسان د اطفالو ټولو هغوی زخمیان دي. خو طالبان وایي چې امریکایان تر هم مرګ ژوبله راولای خو چارواکو تایید نکوي او وای تنګار کوي چې ټول کسان چې مرګ ژوبله لري هغه ملکی وګړو دي.
د ټپیانو په برخه کې تاسو معلومات لري چې دوی په سیمه کې روغتون ته انتقال شوي دي او کنه ټپونه سخت او نورو سیمو ته استول شوي؟
د کاپیسا والی مرابدین صافي وایي چې ازادي راډیو ته نن وایل چې ټول زخمیان په شفاخانو کې لګل دي چې ځینې په پتګاب چې د هغه چې ډیر زخمی شوی نه ده او هغه کسان چې ډیر زخمی دي هغه ته انتقال کړي ده په پنځیر شفاخانه کې امرجنسي او په دی بابا علي چې په کاپیسا په مرکز کې یو غټه روغتون دی په هغه ځای کې انتقال شوی ده.
احمد حنایش، مننه. و موردل چې نن د تګاب په ولسوالۍ کې ځانوژن کې حمله شوې ده او په دې چاودنه کې 15 تنه مړه شوې دي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي چې اکثریت ملکی کسان دي او پکې ماشومان هم شامل دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ازادي راډیو د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته د www.azadiradio.com. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په نظر کې لري چې په 2014 میلادي کال کې داسې انتخابات ترسره کړي چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل نړیوال څارونکي کولای شي چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات وڅاري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې جان کيري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی خبرداري ورکړی چې د افغانستان راتلونکي انتخابات سم ترسره شي. فريده حسيفي د موضوع جزئیات اوروي.
مننه. تقریبا څوار لس میاشتې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته پاتې دي، خو لا هم د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې تمې لدی انتخاباتو څخه ډېرې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د تنظیم او ترسره کېدو لپاره کافي وخت لرو. د نور په وینا نړیوال څارونکي کولای شي چې له دې انتخاباتو څارنه وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې راتلونکي انتخابات چې په 2014 کال کې ترسره کیږي باید ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. موږ په دې انتخاباتو کې داسې میکانیزمونه په پام کې نیسو چې نړیواله ټولنه د دې انتخاباتو څخه نظارت وکړي او دا فرصت به دوی لپاره هرومرو چمتو کیږي.
په حقیقت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند د څرګندونی په کانګرس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نومول شوي کس یعنی جان کيري د وینا لپاره یو جواب دی. جان کيري په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته تللی وو او اوس وایي چې هغه مهال د انتخاباتو د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح وي. بلخوا د افغانستان ملي ائتلاف انتخاباتو ته هیله مند دی او هغه په دې هیواد کې د یو مشروع نظام لپاره یوازینۍ لار بولي. د ائتلاف یو غړي انجینیر عاصم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د برخلیک ټاکنه یوازې او یوازې د ټول ټاکنو لاره کېږي. نو په کار دادی چې هغه پخوانی او تیر اشتباهات باید تکرار و نه کو. ټول باید کوشش وکړو چې یو مشروع شفاف او سراسري انتخابات لاره برخلیک او د خلکو سرنوشت باید وټاکل شي.
عاصم همدشان ازادي راډیو ته ویل د ملي ائتلاف د غړو د یو عمومي تصمیم له مخې به د افغانستان د حکومت د اپوزيشن لخوا یو کس جمهوري ریاست ته کاندید شي. په تیرو انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله د حکومت د مخالفو ډلو په استازیتوب جمهوري ریاست ته کاندید و چې په پای کې انتخابات د جمهور رئیس کرزي په ګټه اعلان شول. اوس جمهور رئیس کرزي ویلي دي چې په 2014 میلادي کال کې به له قدرت لری شي، خو په همدې کال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره د امنیت د تامین او په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندېښنې مطرح مسایل دي.
خبری مجله اوري.
د امریکا پوځ د افغانستان پر یو هوایي شرکت د مخدره موادو په کاروبار کې د لاس لرلو تور لګولی. کام ایر دا تورونه ردوي او وایي چې دا تور د رقیبو شرکتونو له لوري طراحي شوی دی. خو د امریکا پوځ وایي چې له تحقیقاتو وروسته ورته څرګنده شوی چې دا شرکت تاجکستان ته مخدر مواد وړي او له همدې کبله یې قراردادونه ورسره فسخه کړي دي. اسمت چاروان رپورټ لري.
د امریکا پوځ د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي هوایي شرکت په خپل ملکي الوتنو کې تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دی. د وال سټریټ ژورنال رسپانې د راپور لمخې د امریکا د پوځ مقاماتو وویل د متحده ایالاتونو د قواو مرکزي قومندان جنرال جیمز ماتیس روانه میاشت له کامیر هوایي شرکت سره قراردادونه منع کړل. په راپور کې ویل شوی چې کامیر هوایي شرکت ډیر اندازه مخدره مواد په خپل مسافر وړونکو الوتکو کې تاجکستان ته وړي چې وروسته له دغه هیواده نورو هیوادونو ته وړل کیږي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې له راپور سره سم امریکایي قومندان تورن جنرال ریچارډ لانګو په یوه مرکه کې وویل امریکا به له هغو شرکتونو سره معامله نه کوي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. د دې په وینا کامیر دومره لوی شرکت نه دی چې په خپل اداره کې له دې نوي خبر چې هلته څه روان دي. کامیر چې دا تورونه ردوي لومړنی مهم افغان شرکت دی چې د امریکا د پوځ له لوري د مخدره موادو په قاچاق تورن کیږي. جنرال لانګو تایید کړ چې د ده تر قمندې لاندې کاري ډلې د کامیر په اړه تحقیقات کړي خو جزئیات یې پټ ساتي. نورو امریکایي مقاماتو ویلي له کامیر سره د امریکا پر قراردادونو بندیز د دې لپاره لګول شوی چې دا شرکت د مخدره موادو په کاروبار کې په پراخه پیمانه شکیل دی. خو د کامیر هوایي شرکت عمومي رئیس زمری کامګار پر خپل شرکت لګیدلي تورونه پکله کردوي. شاغل کامګار آزادی رادیو ته وویل دا یو بی اساس او د نه باور وړ تور دی چې هم د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او هم په هوایي ډګر کې ګلوبل انګلیسي امنیتي شرکت او دغه راست تاجکستان ته سپکاوی دی. دول چې د کامیر الوتکی او په هغو کې وړل کېدونکي وسایل د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د امنیتي ځواکونو له لوري پوره تلاشي کیږي. دغه هوایي شرکت د بلخ ولایت استازي محمد طاهر مصدق د مخدره موادو په قاچاق کې د کامیر لاس لرل یو دسیسه وبلله.
دا څه توتیا ده چې دوی په لاره اچولې ده او دې سره هیڅ کوم سند وجود نه لري چې دوی داسې یو توتیا په لاره اچولې ده. دلته خو په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې امنیتي ارګانونه دي، کشفي ارګانونه دي، او په زمن کې یو تیم انګلیسي دلته په میدان کې چې تلاشي مسؤلیت لري ګلوبال
کامیر هوایی شرکت په عین حال کې وویل چې دا ډول تورونه د سیالو هوایی شرکتونو له لوري دسیسه بلل شي. په وروستیو ورځو کې کامیر هوایی شرکت د افغانستان له ملي هوایی شرکت یعنی آریانا افغان سره د یو ځای کېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د امریکا پوځ د کامیر څخه څومره استفاده کوله او د دوی د معاملو ارزښت څومره دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا پوځ کامیر هوایي چلن تورن کړی چې د مخدر موادو کاروبار کوي، خو دغه شرکت دا تورونه بی بنسټه بولي. په یوه خبرچا پسې مو د غزنی د اندړ ولسوالۍ له خلکو د طالبانو له غوښتنې خبرو او همدارس مو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لیوي غونډې بیا ورسته پسې خبرو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ تلاري هم اوریدلای شي. زموږ د انټرنیټ پته د www.azadiradio.com. د غزنی اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان یې کلیو ته ورځي او مجبوره کوي چې د پاسون کوونکو او سیمه ایزو پولیسو پر ضد لاریونونه وکړي. دوی وای که کوم سپینجیری طالبانو ته خبره ور جواب کړه نو سمدسی ور باندې بریټ کوي. زموږ همکار سید شاسقیم په دې اړه لسمه رپورت لري.
د غزنی داندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا څه موده کیږي چې وسلوال طالبان په وار وار جماعتونو ته ورځي، سپینګيري ورټولوي او مجبوره کوي چې ځوانان د پاتون کوونکو او سیمایزو پولیسو پر ضد د غزنی ښار ته په مظاهرو ولېږي. دوی وایي وسلوال طالبان له هر کور یو یا دوه تنه جماعتونو ته ورغواړي او هلته ورته وایي چې باید خامخا په خپل هم ولاړ شي او ځوانان هم د غزنی والی ته ورولېږي او ورڅخه وغواړي چې داندړو کلیو ته د سیمایز پولیس ور او نه د هم پاسون کوونکې هلته پرېږدي. د دوی په خبره طالبان ورته وایي چې سپینګیری د دولتي چارواکو ته ووایي چې سیمه ییز پولیس او پاسون کوونکي مو په کورونو راخیژي او ژوند مو ډیر ورسره تریخ دی. د اندړو د محکم کلي یو تن اوسیدونکی علي شاه وایي چې که کوم سپینګیری طالبانو ته انکار وکړي نو په جماعت کې دننه ورباندې برید کوي او یا یې هم د نورو په مخ کې سپکوي. دی وایي نور نو په خپله سیمه کې ژوند تر زهرو تریخ شوی دی.
طالبان راغلو د موکلی ته چې له هر کلي څخه باید دوه دوه کسان راځي او د عالمخیلو جماعت مو په عالمخیلو جماعت کې شورا لرو. موږ ټول راغلو شورا کې سره کېناستو نو طالبانو یو مشر جوړ شلو ویل چې تاسو به خلکو ته چل وکوئ چې محلي پولیس مې امنیتې ته راځي یا د کلو ته راځي تر دغه مخ ته تاسو ولاړ شئ، یاندوله ولسوالۍ ته ور شئ، غزنی ته ولاړ شئ، کابل ته ولاړ شئ. چې موږ له دې خلکو چې ډېر تنګ یو، موږ دا خلک دې منطقه کې نه پرېږدو، دا کورو ته ولېږي، دا غلاوې کوي.
د اندړو د عالم خیرو د کلی اوسیدونکو سمي الله بیا وایي چې اورېدلې دي چې که په ښار کې څوک مظاهره کوي نو پولیس ور باندې ډزې کوي. دی وایي له یوې خوا طالبان راپسې دي چې ښار ته په مظاهرو لاړ شي او هلته که لاړ شو نو له پولیسو ډارېږو چې ډزې را باندې ونه کړي. د ده په خبره کلیوال د پاڼ او پړانګ تر منځ را ایسار دي.
جنجال کوي، کورو تلویږي، غلاګانې کوي،
تاسو والی ته ولاړ شئ، کابل ته وزارت ته ولاړ شئ، کوی هم غږ نه اوري دل شئ، که دا خلک نه راځي، دا خلک موږ تازه دي، موږ تنګ یو، دا خلک چېږي، دا خلک کورو ته لویږي تنګوي. تین موږ دا غواړو که موږ حکومت او مالي پلو ته دغو ته موږ ډېر خوشحاله یو، سترګې ورته په لاره یو، آیا حکومت له موږ سره یو همکاري وکړي
سو میاشت وړاندې هم د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته د طالبانو له ځینو قمندانانو څخه سر ټکاوه چې په زور یې د پاڅون کوونکو پر ضد مظاهرو ته لیږي، خو د دوی په خبره د راپورونو تر خپرېدو وروسته یې ستونزه ختمه شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېر ځل یې د سیمې د اوسیدونکو خبرې بې اساسه بللې وې.
طالبانو د غزنی د اندړ په ولسوالۍ کې د دې سیمې د ځینو اوسیدونکو په وینا له خلکو غوښتي دي چې د سیمه ییزو پولیسو او پاڅون کوونکو پر ضد مظاهرې وکړي. هاخوا له افغانستانه بهر له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي. په دې ترڅ کې ترکمنستان پرون د افغانستان په اړه د سیاسي او پرمختیایي خبرو د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د ملګرو ملتو، د سیمې او نړۍ استازو او د یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو غړیو ګډون کړی و. په غونډه کې د خبرو اصلي موضوع په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختیا وه. د ترتاس خبري اژانس په استناد په دې اړه فرهیوات رپورټ لري.
ترکمنستان د سولې او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو د حل کولو غوښتنه وکړه، او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې یې د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز وکړ. اشقاباد د پنجشنبې په ورځ د سیمه ییزې زیربنا په نوم د افغانستان د پرمختیایي سهولتونو لپاره د پلان جوړولو یوه کاري غونډه جوړه کړه. په اشقاباد کې د غونډې هدف په 2014 میلادي کال کې په استنبول کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس، او بیا په 2012 میلادي کال د کابل د کانفرنس پر پریکړو عمل کول و. په یاد کانفرنسونه کې په افغانستان کې د سیاست، امنیت، تعلیم، حکومتداری او قانون جوړونې په برخو کې له دې هیواد سره د مرستې لپاره یو شمېر اقدامات تصویب شوي و. د کانفرنس ټولو برخوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه یوازې د منځنۍ آسیا بلکې د نورو هیوادونو د ټول امنیتي سیستم لپاره کلیدي عامل دی. د اشقاباد په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو متخصصان، د مرکزی آسیا د هیوادونو د مخنیوي، د ډیپلوماسي کارپوهان، د اقتصادي همکاریو سازمان او د آسیا د پرمختګ بانک مسؤلان، او د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، هند، ایران، قزاقستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان، ترکیه، ایتالیا، جرمنی، بریتانیا او امریکا استازي شامل وو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بردی نتیاز نیتیوف وویل چې د سیمې د پرمختیایي پروژو یو ښه مثال چې افغانستان هم پکې شامل دی، له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د طبي ګازو د پایپ لاین تیرېدل دي چې د افغانستان په شمول ترکمنستان ته به هم په میلیاردونو ډالره ګټه ورسیږي.
د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې د افغانستان د سولې په اړه پرون غونډه وشوه. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د فبروري په 15مه به په اشقاباد کې داسې غونډه جوړه شي چې د طالبانو استازي به هم ورشي، خو تر اوسه کابل په دې اړه څه نه دي ویلي چې ګډون پکې کوي یا نه کوي، او د دې خبرې تایید هم نه دی شوی چې د فبروري په 15مه به دا غونډه وشي او کوونه شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې مو او وړاندې په دوبی کې د افغانستان د کرکټ د یو ټیم او د پاکستان د کرکټ د یو ټیم له لوبې خبرو چې دغه لوبه نن شوې ده. خو اوس هلمند ته ورسو. د کجکي ولسوالي اوسیدونکي د تیرو وو کلو راهیسې ناامنیو له امله تړل شوونځي په دغه ولسوالۍ کې تړل شوي، او دوی غواړي چې دغه شوونځي پرانیستل شي. خو د ښوونې او روزنې چارواکي وایي که چیرته خلک مرسته وکړي په دې اړه هر راز مرسته چمتو دي. په کجکي کې تیره اونۍ عملیات وشول او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیول شوې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی رپورټ لري.
کښته او لوړ کجکی چې د تیرو اوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې سیمې دي، تېره اونۍ د افغان او بهرنیو سرتیرو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شوې. خلک وایي ماشومان د کتاب تورې نه پیژني او کلونه کېږي چې د جنګونو او ناامنیو له امله ښوونځیو ته نه دي تللي.
زما هغه ظلم چې د کجکی د ولسوالۍ د معرف پر برابر باندې سوی دی، هغه بالکل د افغانستان په سطح باندې به هم نه وي سوی.
ته په دا ولسوالۍ کې دننه یو مکتب جوړ سوی دی، هغه پر ډاک باندې شاګردان ناست دي، هیڅ معلم شیم نه لري، معلمان یې کم دي.
یا زموږ په کجکی کې هیڅ مکتب نشته چې موږ معنا دغه زموږ کوچنیان زموږ د لوی کم معنا دغه تعلیم وکړي.
تکه چې کیو سیدونکو وای یوازې یو شونځي پرانیستې دی او هغه هم ودانی نه لري. خو د هلمند په هنر رئیس وای درې شونځي پرانیستې ساتلې دي او هر ورځ پکې زده کوونکو زده کړه کوي. کجکی ولسوالۍ چې د مرکز لشکرګاه څخه نږدې 80 کیلومتره د هلمند په شمال کې لري پرته ده، همره د ښوونې او روزنې په برخه کې له توجه لري پاته سوې ده. د هلمند پوهنې رئیس محمد نسیم ساپی وایي د کجکی په تشکیل کې 19 ښوونځي دي او د هغوی په پرانیستلو کې د خلکو مرستې ته اړتیا لري. ساپی وویل په دې ولسوالۍ کې د دولتي کمزوري حاکمیت په خاطر معرف ته توجه نه ده سوې او د کجکی ټول ښوونځي ودانۍ هم نه لري.
تر اوسه بدبختانه په کجکی کې یو مکتب هم سبا ودانۍ نه لري. دلته چې وو دا صرف ولسوالۍ د دولت تر قیمومیت لاندې وه، دا لس کاله هغه هم د یو پوستې په شکل سره.
د کجکی ولسوالۍ ماشومان هم چې د کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي، د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي.
نوم شمس ده. موږ مکتب چې شروع سي موږ وایي دا ډېر وخت بند سوی دی، شپه یو لس کاله کېږي. ان رحمت دا غواړم چې مکتب راته جوړ. لس کاله کېږي چې بند سوی دی. زه په وم سیم کې یم. دلته یڅلور سوه کس راځي.
د هلمند پوهنې د ریاست چارواکي وایي که څه هم په کجکی کې د ناامنیو له امله په کلونو ښوونځي تړلي پاته وه، خو یو شمېر سیمې کې د شخصي کورونو څخه په استفادې ماشومانو ته زده کړه ورکړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ یو ټیم د کابل کندوز بازان په نوم نن خپل لومړی لوبه له یو پاکستانی ټیم سره وکړه. د هوا د خرابوالي له امله د لوبې اوورونه 12 تر کم شول. د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانګزي په ټلیفون د دې لوبې او په دوبۍ کې د دې روان تورنمنت په اړه د کابل کندوز بازان ټیم له روزونکو عزیز الله فضلي سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې د نننۍ لوبې په اړه شغلی فضلي وویل:
په دوه سوار کې د افغانستان لوبغاړي یو څو وخت له څو جوړ څخه څنګه لوبغاړي د لاس اور څخه کې مروي ځاګړي یو څو 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 جوړ کړي. او په نړۍ کې چې پاکستان د ټیم راغلی هغه په چلو اچا مونډ کې ټول لوبغاړي وسوځل چې محمود شنوار یو درې لوبغاړي وسوځول او زرجان کاملی هم دوه لوبغاړي وسوځول. سبب مو ان شاء الله تعالی د کوی شیوا سره په څیر دی د افغانستان په ټیم زوم شي. بالکل
ډېر افغانان هم راغلي وو، نو هغه دا فکر کوه چې په ټورنمنټ کې چې کوم سایډ کوي سایډ یعنی شکیم جوړ شوی هغه د پاکستان هیواد نه و، ځکه چې هغه د پاکستان بلډینګ راغلي او فرست کلاس مشین پرې اوسېږي ورته لوبغاړي پکې شي. او د خدای په لاره نصرت توفیق سره او د ځوانانو په لري سره چې د استقامت مینه توې شي دا غلوه په ډېر شمار جن وو چې واقع چې په ټورنمنټ باندې تاسو ولوي.
د کابل کندوز بازان د ټیم روزونکو عزیز الله فضلی وویل د دوی ټیم نن د پاکستان یو ټیم ته په دوبۍ کې ماتې ورکړه او هیله لري چې په دې ټورنمنټ کې به افغانان بریالي شي. بښنه غواړو د ټلیفون د لاین له امله د خمرکه سمنه وسپ شي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د روزګان لال محمد پر استولې سمس کې لیکلي موږ ځوانان یو کار غواړو، حکومت زموږ غم مخري. ل بغلان یو اوریدون کې لیکلي دي چې د پونبي د اخیستلو غم دي د سولې د قانونو په څیر حکومت وخري کنه خلک په دلته د کوکنارو کرلوته مخکړي. له همدې سره روانه خبري مجله سره ورسیده په بلی یوي کې سیس امي عباس له تاسو سره د بخیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین.